سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته موز فرید سیال د قدر جلالوف تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته پرېښودل شي. د ملګرو ملتونو جنیوا څانګې په خپل ټویټر د افغان نجونو د روباتیک ټیم د کپټانې سمیه فاروقي خبري خبرې کړې دي چې په نړیوالو غږ کوي افغان نجونې هېرې نه کړي.
Today, the situation is really bad for Afghan girls in Deer. They are not allowed to go to schools and universities.
د افغان نجونو لپاره شرایط خورا خراب دي. هغوی ښوونځي او پانتونونو ته نه پرېښودل کېږي. د خپلو سیاسي د خپلو اساسي بشري حقونو محرومي دي. له نړیوالو مشرانو او خلکو غواړم چې افغانستان څخه ملاتړ وکړي او افغان نجونې شاتګ ته پرېنږدي. زه کوم کم د دې ټولنې او نړۍ یو برخه یو. سمیه فاروقي په نړۍ کې له ښوونځیو د سلګونو میلیونونو محروم او هلکانو او نجونو د ملاتړ په هدف یو غونډه کې نن غږېدله. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 230 میلیونه نجونې او هلکان له تعلیمه محروم دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه نن مخام لوبه لري. دا شل اوریزه لوبه د ابوظبي په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم د شل اوریزو لوبه کپتان راشد خان ویلي چې ټیم یې پوره چمتووالی لري. د افغانستان او اماراتو د لوبه د مخام په شپږنیمو بجو پلان شوې ده. تر دې لوبې وروسته به د فبروري په 13مه راتلونکې شنبه او 19مه راتلونکې یکشنبه دوه نورې شل اوریزې لوبې هم د دغو ټیمونو ترمنځ وشي. دا ناټو عمومي امونشي ینس استنټلبورګ ترکیه ته ویلي چې د ناټو په دفاعي ائتلاف کې د شاملېدو لپاره د سویډن او فنلند د وړاندیزونو ته تصویب او وخت رسیدلی دی. استنټلبورګ د ترکیه په جنوب ختیځ او د سوریه په ځینو برخو کې له یوې سختې زلزلې لس ورځې وروسته انقرې ته تللی دی. استنټلبورګ نن د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره له خبرو وروسته ویل چې ناټو د اړتیا په وخت کې د ترکیه تر څنګ ولاړه ده. هغه د ناټو په سازمان کې د شامل دول لپاره د اروپا د شمالي ګاندوی د غوښتنې په وړاندې ځانقری د مقاومت د مخنیوي په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. او د پاکستان حکومت اثر لننه د فبروري په 14مه په دغه هیواد کې د پټرولو ډیزلو او خاورو تیلو بیل وړي کړی دي. د تازه اقدام سره د یو لیټر پټرول بیا 202 روپۍ، د ډیزل 200 او د خاورو د تیلو هغه 202 روپۍ ته لوړ شوې ده. د یو لیټر پټرول بیا 22 روپۍ، د ډیزل 11 روپۍ او د خاورو تیل 12 او د سپکو یا لایټ ډیزل هغه 10 روپۍ لوړ شوې ده. اسلام آباد د تیلو بیا پر داسې مهال الوړې کړې دي چې د فبروري په 15مه یې اضافي بودیجه وړاندې کړه چې هدف یې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له سپارښتنو سره سم د 170 میلیارد روپۍ او نوې مالی لګول دي. حکومت د دې ډول اقداماتو له لارې د IMF د پورونو پروګرام د شرایطو د پوره کولو هڅه کوي. بیا هم ستړي مشي. د خبرونه نومړی راپور ته باور شو. د امریکا متحده ایالاتونو بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان په افغانستان کې د القاعده شبکې په وړاندې په خپلو ژمنو عمل ونه شي کولای او یا ونه کړي. د دې وړتیا لري چې خپل لاس په کار شي. د دې وزارت وایي نایټ پرایس تر شپه په یو خبري کانفرنس کې وویل شو د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر ایمان الزواهری له وژل کېدو وروسته پیران کې ډیره مصري یوسف العدل د دې شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې پورکی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ونی شکړای او یا ونه غواړي د القاعده شبکې په برخه کې خپل ژمنو عمل وکړي. امریکا چمتو ده او د دې وړتیا لري چې لخپل خاورې دفاع وکړي. د دې وزارت ویان نت پرایس په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وجل کېدل د بیلګې په ډول یاد کړل او وی ویل
طالبانو خصوصي اولنی ژمنه کړې چې دوی باید پر عمل وکړي او هغه دا چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د متحده ایالاتو پر ضد استفاده وکړي. کومه مسله دا ده چې موږ چمتو یو ژمنیو او دا ورته لرو چې کچېرې طالبانو اقدام ونه شکړي او بیا یې ونه کړ نو موږ به په خپل اقدام کوو.
نت پرایس تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل په ایران کې میشت مصری سیف العدل د دې شبکې د نوی مشر په توګه ټاکل شوی. ایران تر دې دمه په هغه هیواد کې د القاعده د نوی مشر سیف العدل د شتون پاړه د دغه امریکایي چارواکي د ادعا پاړه څنډې ویلي. القاعده شبکې هم تر اوسه په رسمي توګه د ایمان الزواهری ځایناسته نه دی ټاکلی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغه راپور سره سمون لري چې سیف الله عادل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ په یوه نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر او چارې پر مخ وړي. دوه شپېته کلن عادل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارد غړی و، متحده ایالاتو یې په سر لس میلیونه ډالر انعام هم ایښی. ملګرو ملتونو دغه شان په خپل راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ارزونو له مخې القاعده د طالبانو په حاکمیت کې امن پټنځایونه لري او د یادې شبکې غړي په افغانستان کې د عمل د ازادۍ څخه برخمن دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه غونډه کې یو وار بیا ژمنه وکړه چې افغان خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر ضد استعمال نه شي. په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې شوې چې د تیر 2022 میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو. طالبانو هغه مهال د الزواهری د وژل کېدو په اړه بې خبري ښودلې وه. په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت تر څنګ د داعش خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو او موجودیت په اړه اندېښنې هم مخ پر زیاتېدو دي. د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت د تړون سازمان سی ایس ټی او د ګډو ځواکونو لوی درستیز اناتولی سیدروف وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش خراسان څانګې د غړو شمیر 6500 ته رسېدلی چې یوازې 4000 د تاجکستان د پولې په اوږدو کې د بدخشان، کندوز او تخار په ولایتونو کې ځای پر ځای دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دغه څرګندونې رد کړې او ویل چې هیڅوک باید افغانستان بدنام نه کړي. خغری متقی وویل د افغانستان په هره سیمه کې چې داعش وسلوال سر پورته کوي له منځه وړل کیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اسماعیل مشل چې د پانتون استاد او په افغانستان کې د خزو د زده کړو فعال غړی و، د روانې فبروري په دویمه د طالبان د حکومت لخوا ونیول شو. د استاد مشل کورنۍ وایي د هغه له نیول کېدو 14 ورځې وروسته هم د هغه د ځای او روغتیا حالت په اړه معلومات نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
بعد بختانه د مشال سمغک اسلامي امارت خاموشه کړ. موږ هر طرف ته چولار شو د هغې ځای نشو پیدا کولای. سوال له سورځی کیږي چې ورک دی نادره کدی.
په کابل کې د یو خصوصي پانتون د استاد اسماعیل مشال د دفتر مدیر او نږدې ملګری فرید احمد فضلی وای د 14 ورځو په تیریدلو له هم نه دي توانیدلی چې د ښاغلي مشال ځای پیدا کړي. استاد اسماعیل مشال د فبروري په 2 نیټه هغه مهال د طالبانو لخوا ونیول شو چې د کابل د دهبوري په پارک کې لوستو کسانو ته د خپل شخصي کتابخانه کتابونه ډالۍ کول. فرید احمد فضلی ازادي رابطه ویل په دې وروستیو کې چې هر چا د حق غږ پورته کړی او د زده کړو په لاره کې مبارزه کړې، نیول شوي، ورک شوي، وهل شوي او شکنجه شوي دي. دای وای د استاد مشال د نیول کېدلو او اوس د غدي نادرکه کېدلو لامل د هغه د کورنۍ غړي په ډیر بد رواني حالت کې ژوند کوي.
کورنۍ په ډیر بد حالت کې قرار لري. شخصا د مور او پلار او د ښځه او د دوه اولاده استاد دوی درګان لري او سره کړه ده او خپل مور او پلار سره ژوند کوي. زما خپل د درګان ته جړه راشي چې زواشم د منډه راوکړي چې کاکا پلار مې چیرته دی، کاکا پلار مې کله راځي. دا ډیر سخت حالت دی، ډیر سخت حالت دی چې زه ترام او د کورنۍ تروي. ما دوی ورځې مخکې د دې مرګ خبر هم واردل. بعد حالات په ما باندې تیر شو. خو ما بعد نږدې کسان سره تماس ونیول او بیا بیرته ما ته ډاډ راکړ چې احساس کړي.
د پانتون استاد اسماعیل مشال هغه وخت د رسنیو پام ځان ته واړوه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په اعتراض کې د یو خصوصي تلویزیون په خپرونه کې خپل تحصیلي اسناد هغه په وروستیو ورځو کې د یو مدني اعتراض په ډول په یوه لاسي کراچۍ کې د خپل شخصي کتابتون کتابونه اچولي وه او د کابل پر لارو او سړکونو یې په عامو خلکو ویشل چې طالبانو ونیوه او تر ننه یې درک نه لګي. په ورته وخت کې په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته ویل چې له بشري پلو هم هیڅوک د حق نه لري چې د نیول شوي کس لال څخه د کورنۍ محروم کړي.
د بشر د حقونو نړیوال اعلامیې اتم او نهمه ماده په دې باندې صراحت لري چې یو انسان باید بدون د مجوز نه بندي نشي. که کله بندي کیږي هم دی باید یوې محکمې لخوا نه د هغه جرم پر ثابت شي او دا هم ایجادوي چې د هغه کورنۍ کوم غړي چې دي هغوی باید خبر ووسیږي او هغوی ته احوال ورکړل شي.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو د طالبانو له لوري د پانتون د استاد اسماعیل مشال نیول غندلی او د هغه د سمدستي خوشی کېدلو غوښتنه کړې ده. هڅه مو وکړه چې د استاد مشال د سرنوشت په اړه د طالبانو د حکومت د ویان دویانو نظر هم ولرو. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د ملي امنیت ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق همات په خپل ټویټر باندې لیکلی و چې استاد مشال د نظام پر ضد پارون کې کړنې تر سره کولې، امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بیولې دي. دا په داسې حال کې دی چې مخکې هم د طالبانو له لوري د یو شمېر استادانو، مدني فعالانو، خبریالانو او پوخانیو دولتي چارواکو د نیول کېدلو او شکنجه کېدلو راپورونه خپاره شوي وو. په تیرو څو ورځو کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې مدني فعالان او خبریالان نیول شوي دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د حاجي دیدن پر یو کس د فیسبوک پوسټونو له امله طالبانو نیولای او بندې کړی دی.
په دې خبرونه کې زموږ د خبرونو راپورونو برخم دلته پای ته رسیږي. اوس هم د نوربست پروګرام دی چې ملالۍ پکې ساسي کوربه ده او دلته په سټډیو کې د ستړي مشي ملالۍ جانې مېرمنه.
مننه فریده جانې، سلامونه هم ټولو اوریدونکو ته. د ازادي رادیو نور بستی خبرونه ته شرغ لاست زملالی بشری مو دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم.
نور بس دی
شکست سکوت.
یو ځل بیا هم د ازادي رادیو نور بس خبرونه ته شرغ لاست. د شتینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاد ریچارډ بنټ ترټینګار وروسته د راپورونو لمخه طالب چارواکو د تخار د مترزینو شذو مشره پریسا مبارز خوشی کړه. د افغانستان د مقتدر شذو د خوځښت مشره مونیسی مبارز د سلواغي په څلور بشتمه نیټه له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې ویل. د مونیسا مبارز خبرې به ورسته تاسو ته درووروم. د پریسا مبارز د آزادولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړې وه او د هغې په سمدستي او لقید او شرط پرته خوشی کېدو ټینګار کړی و. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما هم ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه پرته له بیرې څرګند کړي. دغه ادارې په یو ټویټ کې لیکلي، په ورستوي اونۍ کې په افغانستان کې ګڼ شمیر د مدني ټولنې فعالان او خبریالان پر خپل سر نیول شوي دي. یوناما پر چارواکو ژغ کوي چې بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وکړي، د درناوی دی وسی. افغانان حق لري چې خپل نظرونه پرته له بیرې څرګند کړي. د طالبان د 2018 کال په اگست میاشت کې وخت ورسېدل، دوی په خپل شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر اوسه لسګونو افغان مترزي شدي او فعالان بندیان کړي دي. که څه هم لدیډلې غړنې بیرته ازادې سوي دي، خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانی چې ډیر وخت یې په بند کې تیر کړ، تر خوشی کېدو وروسته له رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو له ځوراونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت کړی دی. طالبانو ډیر کم د مترزو شذو د نیولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړي او د هغوی د ځورولو خبرې رد کړي دي. نن موږ پر دې موضوع باندې مو د طالبانو د حکومت لویاندویانو څخه هم پوښتنې وکړې، خو دوی موږ ته ځواب را نه کړ. په افغانستان کې د مترزو شذو د نیول کېدو او ازادېدو په دوام پر دې موضوع خبرې کوو چې د دغو شذو په نیولو کې د طالبانو د حکومت څه هدف دی او کله چې دا شذې له زندانه راخوشي سي د دوی پر ژوند دغه توقف څومره اغیز لري. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی شایسته صافی او لیما امیری د تلیفون لاري وصل سوي دي او دوی په دې خبرونه کې لمر سر غډون کوي. له دوی څخه مننه. شایسته جانی، لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د تاسو واوریدل چې د مترزو شذو نیول کېدل او ازادېدل په افغانستان کې جریان لري، ستاسو په نظر د دوی د نیولو څخه د طالبانو هدف څه شي دی؟
ډیر زیاته مننه. سلام تاسو ته، مېلمنو ته او اوریدونکو ته. د طالبان هدف د خو اخره واضح ده چې هغه طالبان د باسواد تحصیل کده خو څخه ډیره ډاریږي او نه پرېږدي چې دوی ډیرم دورم تحصیل وکړي او د خپل حقونو څخه خبر شي. او دوی نه پوهیږي چې د نن ښځه دغه مخ کې شل کال مخکی خزانه ده چې د خپل حق نه با خبر نه دی، دوی د خپل حق حقوق نه دار شین با خبر دی، او دوی نه پیږي او موږ نه پیږو موږ د افغان خزه چې دوی طالبان زموږ حق واخلي، که په زور سي که په جنگ په هر شي موږ مبارزه کوو او خپل حق واړو، او دوی نه غواړي، دوی غواړي لکه وختنی مخ شل کال مخ غوندې ښځه په کور کې کښېني، او د دوی په خبره باندې دوی ویلي وو که نه په خبرونو کې او په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خبره شوې که ښځې د کور او یا د ګور، ولې ښځه خدای نه دي پیدا کړي، ښځه ته خدای حق نه دی ورکړي، ښځه انسان نه ده، ښځه بشر نه ده چې دوی داسې خبرې کړي؟ آیا دوی خپل مور او خور دوی ته هم په همدغسې په دغه سترګو ګوري چې هغوی په کور کې کښېني او یا په ګور کې ولاړ شي، په کور ولاړ شي او هغوی مړ کړي؟ دا خو انصاف نه دی. موږ چې کوم مسلمان یو، څه شی چې په کتاب کې ولي په قرآن کې ولي، موږ هماغه خپل اساسي او د شریعت څه غواړو؟ که دوی دا تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې دا طالبان هم دا خبرې کوي چې موږ په یو چوکات د دوی حق ورکړو، اس په دا دوه کاله ونسو کولی چې زمونږ حق راکړي، نو دغه نه وروسته هم کولی نسي. وخت هم د افغانستان یو اسلامي حکومت و، اوس هم دا وخت هم موږ مسلمان و، اوس هم موږ مسلمان یو. داسې زمونږ خدای نقصه زمونږ دا کفري هېواد نه و چې تاسو په هر قانون په هر شي تاسو بدلون راوړي او تاسو وایي چې موږ دا نظام کفري نظام و، موږ دا نظام جوړوو.
غلی صافي، بله، طالبانو مخکې ویلي دي چې دوی ځکه پر ښځینه معترضینو باندې کله اوښلن ګاز شیندلی وو او کله دوی ته ویلي وو چې باید لاړې سي، ځینې وختونه ډزې هم سوي وې د اعتراضونو پر مهال، خو د طالبانو په وینا دغه اعتراضونه باید جواز ولري، باید اجازه واخلي ښځې چې راووزي. ستاسو په نظر ولې ښځې دغه جواز نه ترلاسه کوي د اعتراض لپاره؟
خبره دا ده، کله چې موږ زمونږ اولی اعتراض نه زما په نظر دوامه و، که دریم کله چې زمونږ یو زمونږ د ټیم غړي یو لاړ چې یو اجازه نامه داسې یو جواز راکړي، موږ ته ولاړ شي یو جواز نامه اخلي، مګر دوی را نه کړه، ځکه په اوس په اوسنۍ وزارتونه په هېڅ یو ارګان کې ښځه نهشته کار نه کوي، او دوی اتنا ښځه نه پرېږدي چې دننه په وزارت او یا په هماغه اداره ولاړ شي خبرې کوي چې موږ ته جواز راکړي. که دوی خبرې سي چې موږ د خپل حق لپاره اعتراض کوو او موږ خپل حق غواړو او دوی په خلاف یو، دوی ستا په نظر دوی موږ ته اجازه راکړي؟ اسکان نه، دا خو بېخي موږ باندې ده داس معلومېږي چې موږ خپل لاره هغوی ته تسلیم کوو، او دوی زه خبرې دوی ویلي چې زموږ نه اجازه واخلي. تاسو ولې موږ نه پرېږدي؟ که تاسو ګوري دوی ګوري چې موږ اعتراض کوو، زموږ حق څه شی ده؟ زموږ غوښتنه څه شی ده؟ موږ خو د بهر یو هېواد کې همداسې ده چې څوک خپل غواړي باید اعتراض وکړي، که نور هېوادونه دي هغوی خو په د خپل حق د شهروان حق او د اجازه په دغه شیانو باندې پوهېږي، او دا د امارت والا طالبان څه شی باندې نه پوهېږي.
مننه غلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. لیما امیری، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. د ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، د صافی صاحب د خبرو په دوام چې دوی وویل وای طالبان ښځو ته اجازه نه ورکوي چې راووزي، خو طالبان ویلي دي چې ښځې باید په قانوني توګه باندې جواز ترلاسه کړي چې راووزي. کله چې یو لاریون پر خپل سر باندې کوي، ستاسو په نظر باید څنګه څه ډول چلند ورسره وسي د دغه ډول لاریون سره، د دې پر ځای چې ښځې وبیرول سي لکه صافی صاحب چې ویل وایي ځینې وختونه په ډزې هوایي سوي وي او ځینې وختونه د دوی سره داسې چلند سوی دی چې ښځې زندان ته وړل سوي دي او بیا د هغو په اړه باندې کورنۍ هیڅ حال نه لري چې دوی څه سوي؟
سلام ستاسو ته او ستاسو د برنامې میلمنو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته مننه. ستاسو نه هم څنګه چې شایسته جان تاسو ته وویل، که چېرې موږ وغواړو یا کسان وغواړي د خپل حق نه څخه نه دفاع وکړي، او که وغواړي چې هغه یو اعتراض یعنې وکړي او د یو څه شي په باره کې، نو کله چې دوی ځي او چې دوی کله جواز وغواړي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو فکر کوئ چې کله طالبان له دې معاونت کوي، آیا هغه به ورته جواز ورکړي؟ هېڅ کله نه، هېڅ کله. که چېرې یو څوک وغواړي چې ورشي او هغې ته وایي چې موږ دا اجازه راکوي چې موږ دغه اعتراض د دغې په باره کې موږ اعتراض کوو، نو هغه څوک چې ورغلي دي هغه به هماغه سر زما په نظر باندې چې نیسي او بندي کوي. به که تاسو چیرې د په دې باندې خو ټول حق پوهېږي چې هغه څوک چې د دولت نه حق غواړي، نو هغه کولی شي چې په ښکاره توګه او په خر او خانه باندې خپل اعتراض وکړي او خپل غوښتنه د دولت څخه وکړي. نو موږ که یو غوښتنه غواړو نو موږ په حکومت توګه باندې غوښتنه وکړو، کله چې موږ اجازه نه راکول کیږي او موږ ته هیڅ کله دا حق هم نه راکوي چې موږ د خپل حق څخه دفاع وکړو. موږ په زیاترو اعتراضاتو او بعضو نورو ځایونو کې دا د دې سره مخامخ شوي یو، یا ودان لیدلی دي چې وهل شوي دي، حتی داسې حالت ته رسېدلي دي چې کور ته سمې په عمو حالت کې نه دي تللي، څنګه چې د کوره راوتلي دي، وهل شوي دي، بس ور باندې ډزې شوي دي. زیاتره هغه ښځې، هغه میرمنې چې د خپل حق څخه نه غوښتنه کړې ده، بېرته په ډېر بد حالت کې خپل کور ته تللي دي. نو تاسو که داسې وایئ چې که ستاسې اجازه درکړي، نو زه فکر نه کوم چې یو څوک، یعنی طالبان نه غواړي چې څوک ته اجازه ورکړي چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. نو کله چې دا ورځي، نو دوی دا به چې کله اجازه غواړي، تاسو فکر کوئ چې دا به ورکړي؟ اصلا نه ورکوي. نو موږ زیاتره ښځې لیدلې دي چې کله د خپل حق څخه دفاع کړې ده، خپل حق غوښتي د دولت څخه، ورته حق خو حاصل نه ده ورته ورکول شوی، د حق غوښتلو ممانعت ورته شوی ده، او په مقابل کې د دې سره ډېره بد رفتار شوی ده، ځکه وهل شوي دي او هغه ته بد رد ویل شوي دي او په هغې باندې ډزې شوي دي، او هغه یعنی دې ته اړ شوي دي چې هغه د دې څخه انکار وکړي، او یعنی ډېر ازورده شوي دي.
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی اميري سره قطع سوه، موږ د دوی اواز نور نه اورو. موږ هڅه کوو چې بیرته یې راواخلو او د سټوډیو سره دوی وصل سي. اغلی اميري، ستاسو ژغ موږ ته، تاسو زموږ ژغ اورئ؟ زما پوښتنه ستاسو څخه بله دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان د ښځو هیڅ ژغ نه اوري، او که دوی ورسي د جواز لپاره بندیانې بسي. آیا یو حکومت دغه حق لري چې مشکوک کسان چې دوی ورباندې شک ولري یو یې سي د پښتنو دپاره بیا یې بیرته راخوشي کړي؟ ځکه چې ډیری ښځې کیدای سي چې بیرته راخوشي سوي هم وي. موږ اورېدلي دي چې طالبانو ځینې ښځې بندیانې کړې، بیرته راخوشي سولې یا ازادې سوې.
خو کچیر کاوه کچیر داسې په داس حالت کې هغه وګول شي چې هغه پاری باندې مشکو کې او په سم حالت باندې وره دې د حالت کې کنه اکل چې ها یو څوک د شپې له خوا ورشي او یال د موټر څخه راکته کې یا په سړک باندې ورته ودرېږي، دوی داسې کې بس راپورته کې. نو زه فکر نه کوم چې دا په داس حالت باندې دا شوي، دا ځکه هر وخت چې دا زموږ کوم خوند چې ول شي دي په داس قانوني ډول نه نیول شوی دي چې د هغه قانوني حرکت ورسره کړی او کوم قانوني حرکت چې باید وشي هغې توګه نه دي نیول شوي. دوی په زور باندې اچول شوي، موټرو کې اچول شوي دي، بول شوي دي، او د دې نه تحقیقات شوي دي، او ورپسې یو شپه، دوه شپه، درې شپې د دې څخه هېڅ کوم خبر نشته را چې دا چېرته ده او دا څه کوي او د دې نه څه په اړه کې تحقیقات دي. زه فکر نه کوم چې دوی په قانوني ډول دوی ابولي وي او د دې څخه تحقیقات کړي وي، ځکه زموږ زیاتره خوندې په داسې توګه نیول شوي دي چې هغې نه موږ دوه شپه، دوه ورځې، یا د درې ورځې، د موږ یا مکمل یا هفته زموږ د هغې نه خبر نشته ده. دې کله غواړي چې د دې څخه تحقیقات وکړي او د تحقیقات باره کې ورڅخه هغه بوزي او ځای ته، نو بس دې باره کې خو باید معلومات چې دا چېرته بیا د دې نه څه باره کې تحقیقات کېږي. زه فکر نه کوم چې د دې طالبانو کله چې ښځې نیول دي د دې نه دې په قانوني ډول به د دې نه تحقیقات شوي او په قانوني ډول باندې دې بول شوي وي.
مننه ډیره. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی صافی، تاسو واوریدل چې ځینې موارد اغلی امیری یاد کړل چې دوی ویل په دغه مواردو کې دا یو غیر قانوني د دوی په نظر او سم چلند نه دی د وګړو سره چې د خلکو کورونو ته حکومتي چارواکي خلک ورولیږي او هغوی بیا په داسې مواردو کې زندان ته یوسي چې هغوی سولیز لاریونونه کوي. کله چې موترزین نیول کیږي، چارواکي یعنی په عمومي توګه باندې دوی وایي چې په دې خاطر باندې د اعتراض کوونکي نیول کیږي چې د امن نظم د ګډوډولو په تور باندې نیول دي. ستاسو په نظر د ښځو لاریونونه سوله ییز وو او دی، او ولې باید پر دوی باندې د دوی د ځپنه باید پای ته ورسیږي؟ ستاسو په نظر او د ښځو نیول کله چې دوی اعتراض کوي ولې باید پای ته ورسیږي؟
دا د خزو کله چې خزو اعتراض کوي لاریونې کوي، د دې معنا نه ده چې د خزو د نظام د یو محیط او د اجتماع او جامعه هغې ګډوډي یو کوم خرابي ما سره وړي. که دوی د خزو حق ورکي کدوې خپل خزه پری دی وظیفه ته ولرتي انجونو پری دی مکتب ته ولرتي نور انجغات انجونو ولرتي پنتون ته که کار بار در ټول شان منظم موسی خزه خولي ونی نه نشه په سره کوز خپل حق لپاره دات خایوږي اوس خدای هغه حق ده د هغه اساسي حق ده چې باید ولرتي په سرکونی باندې او د ټول امدا افغانستان په ګوره ګوره باید ولرتي او ټول خزه د افغان میرمن که خیر نارینه ده که خزینه باید از خپل غاک و باسید خپل خور پر خپل مور پر مگر ده نارینه دستی نکوی خب یه هم در افغانستان خزه مبارز شجاع خزه ریش دفعی کارو نکوی او دا چې طالبان که د اسلام د نظان و موږ وګورو که د دوی د اسلام د شریعت او د یو اسلامي عنانات نه دوی ګوري د ښځه نیول او هغه بندي کول د هغې معلومه ترنوش معلومه نه ده دا د اسلامي د نګانه ښه ده او یا د افغاني د غیرت نه ښه ده اصلا هېڅکله هم دا ښه خبره نه ده دوی خپل ځان افغان ګڼي او وایي چې موږ مسلمان یو داسې کارونه کوو خو دا خو په اسلام کې اصلا نشته ولې دوی داسې کارونه کوي او دا چې پاریسا مبارز سمه ده چې ونیول سو او بیرته یو ورځ خوش سو بیا دغه پر اساس دا خوش سو چې د هماغه د کلي د مشران لارو د هغه نه ضمانت واخیستل هغه هم ډبولی وو ښې وهلي وو دا خوشیې کړ د هغه وضعیت داسې خرابه وو چې اصلا نه معلومېږي چې هغه پاریسا که نه خو داسې دا په اسلام کې ویلي چې تاسو ښځه باندې لاس جګه کوي او ښځه ووهي او ښځه بندي کوي او یا د افغاني لحاظ د عنانات چې مونږ یو د افغاني اسلامي هېواد ده یو افغان اسلامي هېواد زمونږ ده او زمونږ ټول اساس د اسلام په اساس زمونږ ټول قانون چې دوی دات وایي د اسلام په اساس دي او د شریعت په اساس مونږ تر اوسه چې دوی راغلي ګورو هېڅ شی د اسلام د شریعت په اساس نه دي دوی ښکاره کوي که هر یا هر د هر د دوی هر حکم یا هر قانون د اسلام د او د شریعت په اساس موږ منو مګر د دوی حسن هیڅ یو حکم یا هیڅ یو قانون چې دوی تر اوسه داخلي وځ کړی د خزو باندې او د نور عام وګړو باندې د اسلام د په اساس نه ده او په اسلام کې اسلام نه دی ویل شوی ده خو دوی باید څه ومني خپل خطا ومني که دوی د ملت رضایت ترلاسه نه کړي زما په نظر د اسلام حکومت نه جوړیږي دا تقریبا دوه کاله سونو روس هیڅ یو موږ یې کوم نظام نه لرو زموږ مشر معلومه نه ده زموږ امیر معلومه نه ده یو هیبت الله وایي بل د بلې نوم اخلي دوی اصلا دوی خپل منځ کې جوړ نه دي نیمایي وایي چې مکتب خوشیسي پرې د ښځې کار وکړي او نیمایي وایي چې نه مکتب بند کړي ښځه باید کار ته ولاړ نه شي په کور کې کښېني ښځه د کور لپاره دي خو موږ د دوی نه څه توقع لرو چې دوی پرې د مونږ کار وکړو مونږ مکتب ته ولاړ شو مونږ تحصیل وکړو مونږ خپل هویت وښایو نړیوالو ته او مونږ خپل ځان ښکاره کړو چې مونږ ښځه یو زمونږ حق دا دی مونږ پرې د آزاد ژوند وکړو په خپل خوښه ژوند وکړو کار وکړو زده کړه وکړو تحصیل اشان دوی اصلا نه پرېږدي خلک په ژوند کولو باندې داسې وضعیت راغلی د خلکو د افغانستان خلکو مخصوصا د میرمن د میرمنو باندې چې دوی اصلا خدای قسم که دومره موقع دوی ته پیدا شي د هېواد نه تښتي او یو بل هفته کښې زه ولاړم یو محکمه ته چې د خپل ورېدلو خاطر وم هغه نکاح زما سره داسې بد چلنده سو او ما مخامخ ورته وویل چې ستاسو سلوک بد د خپل هېواد نه تښتي که تاسو خپل خلکو ته حق ورکړي خپل خلکو پرېږدي چې کار وکړي زمینه د کار مسله ټولې دوی خپل هېواد نه تښتي اعتراض وکړي د چا موږ هم د چا ګناهګري ده دوی ګناهګار دي که موږ ګناهګار یو داسې وضعیت ده د وړکې نه پوښتنه کوي تر غټه پورې همدا یې غوښتنه ده چې دې هېواد نه وتښتي ولاړ شي ښه د دې اغېزه څه ده ټول خلکو ته ستونزه پیدا شوې مشکل تکلیف رواني پیدا شوې ده استرس پیدا شوې ده خو ارامه نه ده په کور کښې هته ارامه نه ده په باندې نو څنګه ارام واوسي دا ستونزه دا مشکله دا فقر او اقتصادي وضعیت چې پیدا کېږي د همدغې نه د حکومت د هغې نه پیدا کېږي چې اساس سم نه دي نظم سم نه دي نو پرېږدي خلک ژوند وکړي او د خلک وضعیت تنګه نه کړي چې دوی وتښتي خپل هېواد نه ولاړ شي که مونږ ولاړ شو بل نسل ولاړ شي نو د هېواد څه جوړوي هېواد څنګه به پرمختګ وکړي دا دوی هم کولی نه شي ځکه د حکومت د یو حکومت اساس د باسوادو پر بنسټ جوړېږي هغه خلک چې تجربه ولري تحصیل ولري او د طالبان یو مشر سمه تحصیل نه دی کړې ده که نیمایي کړي په پاکستان کښې هغو غواړي د پاکستان قانون زمونږ هېواد باندې تطبیق کړي موږ بله هېواد یو پاکستان بله هېواد دي ولې
زم دی پختنه زم حیرانه ایم چون ولی دوی جوست دستی ظلمونه خپل ملت باندې روا کرده خپل د افغان میرمنو خوز باندی درسته عجیب غریب حکمونه او قانون صادر کرده.
مننه ډیره اغلی اميري ستاس څخه به پښتنه وکم خو تر هغه مخکې زغواړم چې د مونیسه مبارز هغه خبري واورو چې د پاریسا مبارز په اړه باندې دی ل ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال کړی وي او دا خبري موږ په پښتو کې ترجمه کړې دي.
پاریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه‌های طالب متعلق به حوزه چار.
پاریسا مبارز د تخار د شوزو د خوځښت مشره او ورور د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمی حوزه اړوند ونیول سی او حوزه کې د دې لپاره چې د